د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د فواید عامې د وزارت د مرستیال احمد شاه وحید چې پرون وسله والو په کابل کې وتښتاو د موندلو هڅې چیرته رسېدلې دي. د دې تر څنګ راپورونه وایي بیګا په کابل کې د ولسي جرګې پر یوې غړې هم ډزې شوې دي. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی ته به وار ورکو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د کابل امنی قومندانۍ تایید کړ چې تیر شپه د ولسی جرګې پر غړې مریم کوفی باندې د خپل کور په سیمه کې ډزې شوې. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې کیږي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانۍ تایید کړ چې تیر شپه د ولسی جرګې پر غړې مریم کوفی باندې د خپل کور په سیمه کې ډزې شوې چې له امله یې مریمن کوفی ټپي شوې ده. د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې په مریمن کوفی باندې دغه ډزې د آریا په خرګوټي کې رامنځته شوې. جنرال ظاهر وایي چې د مریمن کوفی ساتونکو هم پر وسله والو کسانو ډزې کړې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اورئ. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پاتې ټولې رای پاڼې مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وایي چې کابل ته د رای پاڼو تر رسیدو وروسته به یو شمېر نورې ابتدایي نتیجې اعلان شي.
موږ به په نږدې راتلونکو کې وکولای شو چې یو بله فیصدي ارقام د افغانستان د خلکو سره د مطبوعاتو لاره شریکو، ولې زه مشخص کولای نه شم چې کله به دوی ځکه چې د ټاکلو خپلواک کنټرول آزاد باید د فکر وکړي.
د یکشنبه په ورځ د شپږ ویشتو ولایتونو د لس فیصد رایو اعلان سره سم د عبدالله عبدالله د رایو شمېر څه باندې 2,00,000 ته رسېدلی. په دې پسې د اشرف غني احمدي رای څه باندې 1,90,000 ته رسېږي او د نورو کاندیدانو رای لږې وي. د لغمان چارواکي وایي چې په لنګر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په پیل شویو عملیاتو کې د طالبانو د یو مشهور قومندان عمري په ګډون شپږ تنه مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل شوي. د عملیات تیره ورځ پیل شوي او د چارواکو په خبره تر اوسه هم دوام لري. بلخوا د ننګرهار چارواکي په بټي کوټ ولسوالۍ کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. قزاقستان له برتانیا سره یو دوړخیز تړون لاسلیک کړ چې لمخې برتانیا کولای شي د قزاقستان لمخې خپل پوځي وسایل افغانستان وباسي. دا تړون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلن ادریسوف او په بهرنیو چارو کې د برتانیا د دولت وزیر سیدی ورسی پرون په استانه کې لاسلیک کړ. ټاکل شوی ده چې برتانیې پوځیان د روان ملي کال تر پایه د نورو بهرنیو هیوادونو له پوځیانو سره له افغانستان ووزي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1580 افغانۍ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې کیږي. کرملین وویل پوتین د غسرګندونې د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره د اوکراین پر حالاتو په ټلیفوني خبرو کې وکړې. پوتین وروسته له هغې د سرګندونې کوي چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو د هیواد په ختیځ کې چرته چې روسي پلو بلتون غوښتونکو په لږ تر لږه نهو ښارونو کې دولتي ودانۍ او ځینې نور تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي. یوه کوچنۍ پوځي هوایي اډه بیرته ولیدا. د راپورونو له مخې د غرض د تروریزم ضد نور عملیات سلویانسک ته نږدې هم پیل شوي چې د دغو عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي. سپینې ماڼۍ د اوکراین په ختیځ کې د خطرناک وضعیت په وړاندې د کیف اقدام پر ځای وباله. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په دې اړه وویل
We appreciate the government's statements that any actions it undertakes موږ د یوکرین د حکومت هغه بیان ستایو چې وایي هر اقدام چې کوي هغه به په تدریجي او مسؤلانه ډول وي، او موږ له دې سره هم توافق لرو چې له قوت څخه کار اخیستل یو مناسب انتخاب نه دی. خو د یوکرین حکومت هم مسؤلیت لري چې قانون او نظم تامین کړي، او د یوکرین په ختیځ کې لمسوونکو پیښو داسې یو وضعیت رامنځته کړی چې حکومت یې باید په وړاندې اقدام وکړي. د وضعیت د عادي کېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې وسله وال له هغو ودانیو ووځي چې نیولي دي.
په عین حال کې د روسي ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکی مون سره هم د اوکراین پر حالاتو ټلیفوني خبري کړي، او له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اوکراین عملیات وغندي. د جنوبی کوریا یوې کښته چې شاوخوا 420 تنه پکې و د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې ډوبه شوه. چارواکو د دو تنو مړینه تاییدوي. چارواکي وایي چې 13 هیلیکوپټرې او 40 د ژغورنې کښته د پیښې ځای ته استول شوي، او تر اوسه پورې 180 تنه ژغورل شوي دي. سیمه ییزې رسنۍ وایي د کښته اکثره سپرلی زده کوونکي دي چې د ښوونځي لخوا په یوه علمي سفر جیجو ټاپو ته تلل. د راپورونو له مخې مخکې له دې چې دغه کښتۍ خپل توازن له لاسه ورکړي او په ډوبېدو شي، یو قوي غږ اورېدل شوی، خو بیا هم تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم. او سعودي عربستان د استخباراتو مشر شهزاده بندر ابن سلطان له خپلې دندې ګوښه کړ. بندر ابن سلطان پخوا په امریکا کې د عربستان سفیر و. دی د سوریې له یاغیانو سره د سعودي د مرستو مسؤول و، او په منځني ختیځ کې له ځواکمنو کسانو څخه شمېرل کېده. بندر په وروستیو کې د درملنې لپاره بهر ته تللی و. د بندر پر ځای د هغه مرستیال یوسف ادریس ټاکل شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ازادي رادیو .com ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې بیګا په کابل کې د ولسي جرګې پر یوې غړې ډز شوي، او د دفاع ادامه وزارت د مرستیال احمد شاه وحید چې پرون وسلوالو په کابل کې وتښتاو د موندلو هڅې چیرته رسیدلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دوه درې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه زیاته برخه ابتدایي نتیجې اعلان شي.
شاوخوا 1500 محلات دي چې هغه عملا بیرته شمېرنه لاندې
دي. چارواکي وایي دا ځل به په نتیجو کې هغه ناپاک رایې د دوی په اصطلاح نوي چې په تیرو د یکشنبې د ورځې په نتیجه کې شمیرل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عربي متحده اماراتو د متسم آغاجان د ورکېدو په اړه دوی ته تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. آیا آغاجان په رښتیا په عربي متحده اماراتو کې ورک شوی دی؟
د طالبانو د فشار او د پاکستان له فشار نه دوی مجبور شي چې نور متسم آغاجانو ته ویزه ورنکړي.
ولې ډېر کسان د پښو او ملال درد شکایت کوي؟
که چیرته یو مفصل یا بند په دوامدار ډول د استراحت په حالت کې وي، نو دا هم د دې باعث ګرځي چې د بند درد رامنځته کړي.
په کور کلي کې به جزئیات واوري، او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام به مو هم د کور کلي تر څنګ په د خبرونې په دوهمه نیمایي کې څو شېبې خوښ وساتي. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په کورنوي خبرونو کې مو واوریدل چې بیګاش په کابل کې د ولسی جرګې پر غړې مریم کوفي انداز شوې دي. د کابل د امنی قومندان څو شپې مخکې د ازادي رادیو سره د دې پیښې او دغه راز په کابل کې د فواید امید وزارت د مرستیال احمد شاه وحید چې پرون وسلوالو په کابل کې وتښتاو د موندلو د هڅو په اړه یو لړ جزئیات شریک کړي دي. صفي الله ستانکزی همدا شپه له کابل د ټلیفون په لیکه دی. بلې ستانکزی صاحب، راته ووایه چې پر مریم کوفي چیرته ډزې شوې دي او څه تلفات هم لري کنه دا پیښه؟
بله، مریم کوفی پرون شپه شاوخوا 9 بجې د آریا خارګوټی په نوم په یوه سیمه کې د ځینو وسلوالو ناپیژاند وسلوالو لخوا تر حملې لاندې نیول شوې، او بالاخره مریم کوفی زخمی شوې ده. د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر له ازادي راډیو سره څو شېبې مخکې په خبرو کې ویل چې په مریم کوفی باندې په 9 بجو باندې ډز شوې، او پولیس په 9:45 دقیقو باندې سیمې ته رسیدلې دي. خپله شخصا جنرال ظاهر ویلي چې مریم کوفی روغتون ته وړې ده، او قضیه تر تحقیقات لاندې ده او ځینې اړخونه هم روښانه شوي دي، خو جنرال ظاهر ونه ویل او دا یې روښانه نه کړه چې د دې قضیې تر شا د چا لاس دی. ښه ده چې په دې اړه باندې د ښاغلي ظاهر خبرې هم واورو. خغلی ظاهر وی دا قضیه موږ څېړلې ده، په دې قضیه کې کوم سندی پټ پاتې، البته ټول اړخونه روښانه شوي دي، په اغلی کوفي باندې ډزې شوي دي د ځینو خلکو لخوا او په ځواب کې د هغې ساتونکو هم برخورد کړی دی او د قضیه ټول اړخونه روښانه شوي دي پولیسو ته، خو تر اوسه پورې مکمل جزئیات نشو خپرولی. بله نوری صاحب، لکه څنګه چې ښاغلی ظاهر وویلې، اغلی کوفي اوس مهال د روغتیا له پلوه ډېره ښه ده او داسې کوم خطر نه دی ورته متوجه چې اندېښنه یې په اړه موجوده وي.
خپله د ظاهر په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا د چا کار ده، آیا د وسلوالو مخالفینو لخوا دا حمله په مریم کوفي شوې ده او که ځینو نورو ډلو لخوا؟
بله ښاغلی ظاهر، مکتب خبرو کې فقط همدومره وویل چې تحقیقات موږ خپل کړي دي، ډزې شوي دي په اغلی کوفي باندې، وسلوالو کسانو ډزې کړي دي، په ځواب کې پولیسو هم چې د هغې ساتونکي دي خپل برخورد کړی دی، خو د وویل چې ډېر جزئیات نشو خپرولی د ځینو وظیفوي ملحوظاتو او د ځینو لاملونو له خاطره موږ نشو کولی چې رسنیو سره مکمل جزئیات خپاره کړو، خو دغه پېښه تاییدوه چې په اغلی کوفي باندې ډزې شوي دي او قضیه دوی ته مکمله روښانه ده. خو دوی ویل چې په نږدې راتلونکي که با مکپدی عربانی مفصل معلومات خبر کرو.
بله د فواید امید وزارت مرستیال احمد شاه وحید پر چارواکی امنیتی چارواکی چوایی چه پرون وسلوالو پا کابل که او تختاو ده ده مندلو حدسو چه ترسیدلی دی؟
بله ښاغلی ظاهر، څخه مې دومره پوښتنه هم د ښاغلی وحید په اړه وه. احمد شاه وحید چې د فوایدامې وزارت فنی معین دی، پرون ورځ له خپل کور مخې نه تښتول شوی د ځینو وسلوالو کسانو لخوا. ښاغلی ظاهر وویل چې تر اوسه پورې د ښاغلی وحید ځای نه دی ورته معلوم شوی، البته امنیتي ارګانونه او د کورنیو چارو وزارت معذفین په دې اړه باندې دو ویل چې خپل تلاشونه کوي او هڅې جاري ساتلي، په ډېر شدت سره کار روان دی چې وکولی شي د ښاغلی وحید د موندلو لپاره یو څه لار پیدا کړي. ښاغلی ظاهر یو څه بل هم وویل چې د ښاغلی وحید وظیفې ته په کتلو او دندې ته په کتلو دا ضرور وه چې ښاغلی وحید له ځان سره باجګاردان ساتلی وای، ساتونکي وای، خو ده وویل چې ښاغلی وحید له دوی نه د پولیسو او یا باجګاردانو غوښتنه نه وه کړې، نو کېدای شي دا هم یو لامل واوسي چې د هغه وظیفې ته په کتلو، د هغې سترې دندې ته په کتلو دغه پېښه ورباندې شوې وي. ښه ده چې په دې اړه هم د ښاغلی ظاهر خبرې واورو.
وی سپ که فواید آبا بزرگ کنم ده بادیگارد اونو از ما خواسته بودن و طبیعتا باید کسی که موید بشه از جمله رجال ده، رجال برجستنی باید محافظت داشته باشه که سر و کارشان کرده قرارداد و پروژا و دیگه پا بود مسائل پولی ده. شما میفهمید که بخاطر پول بیشتر اگر پا صورت نگیره، اگر قرارداد از یک نفر بگیری میلیونا میلیون به او زهر میرسد، او به خاطر از اینکه برش زهر نرسانه حتی هر کس که سر راهش بیایه او را از راه خود بیورداره.
بله د ښاغلی ظاهر له خبرو داخ کاری چې کېدای شي د ښاغلی وحید په اختطاف کې ځینې داسې خلک په لاس ولري چې په بلاخره د هغه له دندې سره اړیکه ولري او د هغه د دندې او واکونو په کتو سره کېدای شي دغه قضیه شوې وي. او ظاهر بیا هم ټینګار وکړ چې پولیسو هیڅ راز په دې برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی او هر وخت چې هم له پولیسو څخه د محافظت په خاطر مقامات غوښتنه کړې ده داسې کومه قضیه نه ده رامنځته شوې. او ښاغلی ظاهر ویل چې دا په سږ کال کې لومړی اختطاف دی چې د افغانستان د فوایید عامې وزارت معین د ځینو خلکو لخوا تښتول کېږي.
بله صفی الله ستانکزی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو، له کابله د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې بیګا شپه په کابل کې د ولسي جرګې پر یوې غړې مریم کوفي د ډزو له وروستي حاله خبرولو. بیګا په مریم کوفي ډز شوي او په خپله پکې ټپي شوي ده، او دغه راز وام اوریدل چې د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر وایي چې د فوایید عامې د وزارت د مرستیال احمد شاه وحید د موندلو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. احمد شاه وحید پرون لوالو په کابل کې د خیرخانې مینې لسیمې وتښته او تر اوسه درک نه دی معلوم.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د
د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو یو برخه ابتدایي نتیجې به ژر اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواکو مسؤل چارواکي وایي چې دا نتیجې به د یکشنبې د نتیجو په څیر نه وي چې پکې پاکې رایې له ناپاکو نه وي بېلې شوې. د دې کمیسیون وایاند وایي په دوهم پړاو کې به زیاته فیصدي سره قسمي نتیجې اعلان کړي. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر چهارشنبه پورې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتایجو پاتې پانې مرکز ته ورورسیږي او د قسمی نتایجو بل پړاو به ډیر ژر اعلان کړي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل هغه مواد چې کابل ته ورسیدلی تر پروسس لاندې دي تر څو سیستم ته داخل شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې هر څه زر د ټولې د پایلو ورکې په سیستم کې پروسس شي او دې ته چمتو شي تر څو موږ یو بل فیصدي پایلې د افغانستان خلکو سره د مطبوعاتو لپاره شریک کړو. موږ به په نږدې راتلونکي کې وکولای شو چې یو بل فیصدي ارقام د افغانستان خلکو سره د مطبوعاتو لپاره شریک کړو. ولې زه مشخص کولای نشم چې کله به دوی
خاغلی نور روښانه نه کړه چې د قسمی نتایجو په دوهم پړاو کې به د څومره ولایتونو څو فیصده رایه اعلان شي، خو زیاته یې کړه په دې برخه کې وروستی تصمیم د کمیسیون چارواکي کوي چې اوس ورباندې کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې یکشنبې په ورځ په لومړي پړاو کې د 10% رایو قسمی نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی ویلی و چې د قسمی نتایجو د اعلان په دوهم پړاو کې به 15% یا 20% رایې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د 500 محلونو رایې چې شک یا اعدام ورباندې کېدله پلټنه او لسره شمېرل یې د ناظرونو پر وړاندې عملا شروع سوي دي. هغه وویل چې دغه محلونه په بېلابېلو ولایتونو پورې اړه لري.
شاوخوا 500 محلات دي چې هغه عملا بیر تشمیرن لاندې نیول شوي دي. دا د هېواد په بېلابېلو ولایتو کې دي. موږ کله چې د سره شمیرنه په دې محلاتو کې ترسره کړو هلته د شکایت کمیسیون استازی د مدني ټولنو او د کاندیدانو استازی او مطبوعات شتون لري. نو دا یو پروسه ده چې باید تای شي او زه ویلی شم چې کوم ځای کې چې بیا شمیرنه او کوم ځای کې چې تفتیش یا پلټنه ترسره کیږي ټول موارد د مطبوعاتو ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د استازو واندشان د شکایت کمیشن د استازو په وړاندې
د قسمی نتایجو په لومړي پړاو کې د 10% رایو په نتیجه کې عبدالله عبدالله مخکې او اشرف غنی احمدزی ورپسې وو. د کمیسیون چارواکي وایي قسمی نتایج ثابت نه دي او د تغییر وړ دي. د قسمی نتایجو له اعلان وروسته یو شمیر کاندیدانو ځینو مدني ټولنو په کمیسیون غږ کړی و چې په لومړي سر کې تقلبي رایه باید بیلي او بیا قسمی نتایج اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د انتخاباتو لومړي نتایج به د غویي یا سور په 14مه او وروستي نتایج به د سور په 14مه اعلان کړي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د افغانستان د جمهوری ریاست ولایت شوراګانو پر انتخاباتو د کابل چاپی خبرونه هم ځینې لیکنې چاپ کړې دي. د کابل د نن ورځې ګڼو ته اسد الله لودین کتنه کړې ده.
د سولې بهیر د طالبانو د پخوانی چارواکي اغا جان معتصم لا درک کېدل او په کابل کې د امریکا د سفیر هغه څرګندونه چې امنیتی سند به د افغانستان له نوي ولسمشر سره لاسلیک وي د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم مطالب دي. انیس دولتي ورځپاڼه خپل سر مقاله ته دا عنوان ورکړی چې هیڅ حادثه د سولې مخه نشي نیولی. ورځپاڼه لیکي د سولې لپاره خند طالبان نه بلکې هغه کسان دي چې په سیمه ییزه کچه له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي طالبان د پردیو په ولکه کې دي او د هغوی په اشاره او تیشه د خپل ولس ریښې پرې کوي. انصار ورځپاڼه بیا د افغان سناتورانو هغه اندېښنه راخیستې چې ویلي دي د اغاجان متسم نیول کېدل د افغانستان په وړاندې یو خطرناکه استخباراتي لوبه ده. د ورځپاڼې په باور سناتورانو له افغان حکومت غوښتي چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي او اغاجان متسم افغانستان ته راولي. ورسپانې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار هغه خبره راخسته چې ویلي دي هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي نیول کیږي. د مطلب لمخې مسلمیار ویلي چې د متسم نیول کېدل دوی ته د منلو نه دي. سروش ملت ورسپانې بیا په غټو ټکو یو عنوان لیکلی چې د افغانستان د سولې د ناکامۍ هڅه. ورسپانه په مطلب کې لیکي تر اوسه افغان حکومت د آغا جان معتصم د سرنوشت په اړه خبر نه دی او داسې ویل کیږي چې نوموړی به د پاکستان د استخباراتو لخوا نیول شوی وي. سروش ملت لیکي معتصم له طالبانو سره د افغان حکومت د تماس یو لویه وسیله وه. اطلاعات ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلي امریکا آمادګي ښودلې چې د افغانستان له نوي ولسمشر سره به امنیتي سند لاسلیک کوي. ورسپانه لیکي چې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم هرات ولایت د خپل سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر سره به د دوی لومړنی کار د همدې سند لاسلیک کول وي. ورسپانه په دې مطلب کې لیکلي د امریکا او ناټو چارواکو پخوا ویلي وو چې که دغه سند لاسلیک نشي د 2014 کال په پای کې به ټول بهرني عسکر له افغانستانه وځي. خو په مطلب کې راغلي چې له دې ټولو خبرداریو سره سره ولسمشر حامد کرزي په خپلو شرایطو ټینګار کړی.
کابل چاپی خبرونو ته کتنه و چاپی خبرونو تر ډیره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه لیکنې خپرې کړې وې. د افغانستان د سولې شورا بیا وایي د ملا آغا جان معتصم له لادرکه کېدو سره به د سولې لپاره پیل کړو وروستیو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د طالبانو استازی معتصم آغا جان له څو ورځو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې اطلاعیه تایم شوی دی. د سولې د عالي شورا مسؤولین وایي چې د آغا د معتصم د موندلو لپاره دوی هڅې هم روانې دي. تفصیل د جمیله ظریف په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې ملا آغا جان معتصم وموندل شي او د دې په مشرۍ له یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو سره د سولې پیل شوې پروسه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي امین وقات د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا آغا جان معتصم لا درک کېدل به د افغانستان د سولې په پروسې منفي تاثیر ونه کړي. هغه وویل چې د آغا جان معتصم د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د سولې پروسه یو افغاني پروسه ده او د افغانانو په استازیتوب خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هغه اندېښنې چې د آغا جان معتصم په اړه رامنځته شوې هڅې روانې دي چې له منځه یوړل سي او هغه بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو د سولې پروسه د رول په هیواد کې دننه او بهر په کوم چا پورې اړه نه لري.
په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا آغا جان معتصم د لادرکه کېدو خبر څو ورځې مخکې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو له لارې خپور شو. د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبره د دوشنبې په ورځ تایید کړه. د رپورټونو له مخې په تېرو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو شاوخوا شل تنو پخوانیو چارواکو په متحده عربي اماراتو کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړې وې. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې د آغا جان په مشرۍ له دې ډلې سره د یوې بلې غونډې لپاره تیاری نیسي. په هغه وخت کې ملا آغا جان معتصم ژمنه کړې وه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي، خو له دې خبرو څه موده وروسته لادرکه شو. دا چې ملا آغا جان معتصم ولې لادرکه شو او د هغه ورکېدل د سولې په بهیر څومره اغېز کوي، دا مو د سیاسي چارو له کارپوه جاوید کوهستاني نه وپوښتل.
دا مذاکرات د پاکستان له لوري ثبوتاش کېدای شي او پاکستان په متحد عربي اماراتو ډېر نفوذ لري. زه دا کار د پاکستان د استخباراتو بولم او د معتصم آغا جان په وړاندې چې کوم کار شوی، زه فکر کوم چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو دروازه بندیږي او یقینا چې کلی به یې له پاکستان سره وي.
تر دې مخکې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر چارواکي او غړي چې هڅه یې کړې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي وژل شوي او یا هم په یوه نه یو ډول یې مخه نیول شوې ده. د سیاسي چارو کتونکي د دې ټولو منفي اقداماتو تر شا د پاکستان لاس بولي او ټینګار کوي څو چې افغان حکومت په افغانستان کې د ننه وسلوالو طالبانو ته د خبرو اترو زمینه مساعده نه کړي، د سولې د هڅې به نتیجه ورنه کړي. خو پاکستاني چارواکي دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره تر خپله وسه مرسته کوي.
د ملا آغا جان معتصم د ورکېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی و د سولې د عالي شورا یو پلاوی له هغه سره د خبرو لپاره عربي متحده امارات ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عربي متحده اماراتو تر اوسه پورې د معتصم آغا جان د ورکېدو په اړه دوی ته رسما معلومات نه دي ورکړي. له بلې خوا یو شمېر سیاسي کتونکي بیا وایي چې د آغا جان معتصم په لادرکه کېدو کې د پاکستان استخباراتي کړۍ ښایي لاس ولري. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
اصلي واقعیت دا ده چې ملا آغا جان هر وخت چې په کراچي کې زخمي شو بیرته په کابل کې تېروي سو لاړه ترکیې ته، ترکیې ورته ویزه ورکړه. وروسته یو تیاره ده ترکیانو په لوګر کې سقوط وکړه، اته تنه ترکان اسیر شو. ترکان غیر مستقیم مراجعه وکړه طالبان مرکز ته، تېرې شورای کویته ته. شورای کویته هغه ته وویل چې موږ ترکان خوشې کوو په دې شکل چې تاسو ملا آقا جان که نور ویزه ور نکی متصل آقا جان ترکیه اومن ترکان خوشی سو و روست ترکیه حضر نسو چی متصل آقا جان که به ترکیه که اقامت ویزه ور کن متصل آقا جان راقی دوبای تا دوبای ور که ویزه ور کن تیدی وقتو که چی مذاکراتی شروع که طالوان او شجاع پادشاه چی پخواد استخبارات پاکستان رئیس و روست به دوبای که به اجیر پتوگه ده استخبارات دوبای سرکار کهی ده طالبان ده فشار و ده پاکستان ده فشار نه دوبای مجبور شد چی نور متصم آقا جان رو تی ویزه ورنخی اوچ متصم آقا جان پا کور کی معاصره ده یعنی ویزه نداری اصلا دوبای حاضر نده چی متصم آقا جان تا ده اقامت ویزه ورکی ده واقعیت داره
سعیدی صاحب ده افغانستان ده بحرانی و چارو ده وزارت لویان احمد شکیب مستغنی سرمو پا ده اره مرکه در لوده دی وی چه ده متسم آقا جان ده مندلو لپاره حدس پیل شوی ده خدای هم وویل چه تر اوسه پوره ده عربی متحده امارات لخواه رسمن دوی تا پا ده اره هیچ معلومات نده ورکل شوی بحرانی و چارو وزارت ده دیپلوماتیکو لارو نشی کوای ده ثابت کری چه دای گواکی ده ویزی لکبلا پا کور که نظربند ده نه ده چه ورک شوی ده
په خپل کور کې نظربند دی مشکل دا ده چې دی ویزه نه لري اجازه نه لري چې له کور نه ووځي تاسو معلوم ده چې څوک ویزه نه لري خامخا دا مشکل ورسره شته
په داسې حال کې چې دی په کور کې نظربند وي د افغانستان د سولې عالي شورا ورسره خبرې نشي کولی ټاکل شوی وه چې د سولې د شورا یو هیات هلته دوبۍ ته ولاړ شي
اصلا د سولې شورا دا خبره داسې دا ټول خبرې د مسعود ستانکزی او حکیم مجاهد سره ده نو د سولې عالي شورا په مسایلو کې خبر راغی مشکل دا ده چې بندني چارو وزارت هم دا خبره کوي په اصل عمق قضیې کې داخل نه ده یعنې دا خبرې ټول د هغو نه پټ دي
احمد سیدی و چه د ملا آقا جان متسم د لدرک کیدو په اړه نظر څرګنده او دی وایي چې ملا آقا جان متسم نه دی ورک شوی په خپل کور کې نظر بند دی او د عربي متحده اماراتو حکومت هم د پاکستان د فشارونو له وجې هغه ته ویزه نه ورکوي ملا آقا جان متسم په کراچۍ کې له ټپي کیدو وروسته ترکیې ته تللی و او ډېره موده هم په ترکیې کې پاتې شوی دی له افغانستان سره د ترکیې د مرستو د دوام په ترڅ کې د افغان ترک څلورم نړیوال نندارتون د ترکیې سوداګرو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په استازیتوب په کابل کې پرانستل شوی دا نندارتون د څلورو ورځو لپاره په کابل کې پرانستل د خلکو پر مخ پرانستل شوی او پکې اویا شرکتونه برخه لري تفصیل یې د مرزی احمد زی په راپور کې اوري
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر محمد قربان حقجو د سه شنبې په ورځ د دې نندارتون د پرانیستلو پر وخت وویل دا ډول نندارتونونه کولی شي د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر ودې مثبت اغېز وکړي
دا خپله یو فرصت دی د افغان سوداګرو لپاره چې د ترکیې له لارې له نړۍ سره وصل شي بهرني شریکان افغانستان ته راوړو څو د زراعت په برخه کې پانګونه وکړو او هغه صنعت چې زراعت پورې اړه لري د مدني موادو پروسس ستا د صنعت زمينه برابر کړو سلور کال مخکې چې موږ لومړی نندارتون پرانیست د سوداګرۍ حجم مو 1.95 میلیون ډالر وو خو نن ورځ 0% پکې زیاتوالی راغلی او 300 میلیون ډالر ته رسیدي
په دې نندارتون کې بیلابیل ساختماني مواد زراعتي ماشینونه الکترونیکی خدمتونه خوراکي مواد جامې او فرنیچر په سلويختو افغاني غرفو او د ترکی غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی وو د افغان ترک لومړی نندارتون په 1990 کال کې په کابل کې جوړ شوی وو چې د ترکیې ساختماني مواد پکې نندارې ته وړاندې شوی وو تیر کال هم په دړول نندارتون کې د ترکیې بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوی وو چې 40 کسانو ترې لیدنه وکړه د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال چې په دې نندارتون کې ګډون کړی وو زیاته کړه چې ترکیې په څو کلونو کې په افغانستان کې د لوړ کیفیت پراختیايي کارونه ترسره کړي نوموړي له ترکیې سوداګرو څخه وغوښتل څو له افغان سوداګرو سره خپلې هلې ځلې جاري وساتي په عین وخت کې په افغانستان کې د ترکیې سفیر اسماعیل آرامز هم د دا ډول نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ګټور وبلل او په دې اړه یې وویل
زه هیله لرم چې د دواړو هیوادونو سوداګر د همدې نندارتون له لارې سره راټول شي او د افغانستان او ترکیې د اقتصاد ودې لپاره کار وکړي موږ ترکان ټول افغانان د ورور په شان پیژنو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په 1992 لمریز کال کې د ترکیې او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 300 میلیون ډالرو ته رسېدلې وه، چې ډېره برخه یې له ترکیې څخه د افغانستان واردات جوړوي. د دې خونې د مسؤلینو په وینا، په وروستیو 2 کلونو کې ترکیې ته د افغانستان صادرات هم 30% زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په 1991 کال کې له ترکیې سره یو موافقه وکړه چې له مخې تر راتلونکو 10 کلونو پورې په افغانستان کې د افغان ترک نندارتونونه جوړیږي.
و امردل چې د افغان ترک څلورم نړیوال نندارتون په کابل کې پرانستل شوی. دا نندارتون به د 4 ورځو لپاره په کابل کې د هغو کسانو پر مخ پرانستی وي چې غواړي د دواړو هیوادونو د تولیداتو